نه خوښي لري. همدارنګه په اکثر افغان کورنیو کې د مور درناوی هم ډیر مهم دی. نو نوې واده شوې جلې باید ټول هغه کارونه وکړي چې د میړه مورې ورته سپاري. د کابل ولایت اوسیدونکي سیلې د خپلې ترور کیسه کوي، وایي چې خوښ یې د دې لپاره چې دوی ته د کور کار وکړي، انګور ل خپل میړه سره بهر تک ته نه پریږدي.
زما یو خاله وه، زه هغې یو خوښې وه، میړې تله او خارج ته. کله چې زما خاله کارونه کېدل، دې هیڅونه منله، وایي ته به چونه شي، ته باید ما سره اوسېدل، ته ما مزدوري وکړې، زما کار وکړې، ما ته ډوډۍ پخه کړې، ما ته به کارونه کوې، ته دا حق نه لرې چې ته لاړ شي هلته. په دوی ډېر ظلمونه کوله، ما دا خپل په سترګو لیدلي. دا ظلمونه هسې ظلمونه ول چې سهار به یې په 4 بجو 5 بجو پاسوله. یعنی د کور کارونه سم دي، د کور کارونه کول، حتی د دې ته یو اجازه نه ورکول چې دا ځان ته یو لباس واخلي، یو کالي، یو جوړه کالي، نوي کالي ځان ته واخلي. د ژوند مختګ لپاره هیڅ کار نشو کولای، حتی خپل ماشومان لپاره یو څه نشو اخیستلی، د خپل مور، د خپل ورور، د خپل خور لپاره یو جامې نشو اخیستلی. یوه ورځ خپل ورور ته فقط یو بکس، چې ورور یې روان و ته ایران ته، فقط یو بکس ورته اخیستی و. نو یو کارونه یې ورسره کړي چې درې ورځې ورته ډوډۍ نه ورکوله. دا خوښې ده کار کوم چې تا ولې خپل ورور ته یو دانه بیک اخیستی. ته خپله یو ښځه یې، باید یو بله ښځه درکړي. دا خو نه کېږي چې ښځه په ښځه ظلم کوي. ته یو خپله ښځه یې، تا ژوند تېر کړی ده، تا لیدلې دي، تا دا جامعه لیدلې ده، نو ولې په بل ښځې باندې چې تاسو هم جن صدا ولې دونه پی ظلم کوي؟ دا وایمه چې باید هیڅکله بل ښځې ته ظلم ونه کړي. له یو بل مشکلات نه پوهېږي چې یو ښځه په افغانستان کې څومره درد لري، د خواښې، د خسر، د میړه، د اولادونو. نو دا ظلمونه په کورو کې ډېر زیات دي، خصوصا خواښې دا کارونه کوي چې ته مې دته کړې، چې ته ما کار کوي.
د پغمان اوسیدونکي شازیه د خپلې مور په اکله وایي چې له واده وروسته د خسر په کور کې د خواښې او د لیور د ښځو له خوا دومره ظلم ورباندې شوی چې له دیشو کلونو وروسته هم له ذهن څخه نه دی وتلی.
چشمده ده خودم البته از مادر جانم است که مادر جانم سالها مثلا خدمتی
سما دستور گلی دلی حال ده مور جانی پا حق لمیده. که چیز ما مور آواده شوی با پا کور که زما نیت چه ده مور می خواهی شیده و او زما ده دو اترونو خزه وی مور می ده کور لکار سره دومره بلده نو زما نیت حقا کارونو ورد سپارل چه لطوان چه بایل ور و بیا با چیز ما مور نشوی که وی نیت با می ده ترل خزو سره ورده وی خواده شوی دومره ظلمی زما پا مور کرده چه حتی پا دری کسانوی وحلی له هغه وخت څخه دیش کلونه تیر شوي دي. خو سم چې کوم انجلۍ ودی کې زما د مور په سترګو کې اوښکې ډنډ شي، وایي دا انجلۍ به د هغه کور د کور کارونه وشي کړی، د انجلۍ سره به خوښي څه وکړي. زما د مور په ذهن یې دومره بد تاثیر کړی چې اوس هرې نوې واده شوې انجلۍ ته په تشویش وي، وایي خدای دې نه کوي چې زما غوندې به د ورځې وګوري.
د ښځو لخوا په ښځو باندې ظلم بیا په کلیو کې له ښارونو څخه هم زیات وي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان وایي کله چې کومه نوې ناوې د کور درانه کارونه ونه شي کړی، بیا نو د خوښۍ له لاسه ورځ نه لري.
یو هغه د کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، ډېر وروسته پاتې وي، تعلیم کچه ټیټه وي، نو هغو سیمو کې خواښېګانې سي دي په خپلو نګاندو باندې ظلم کوي، زیاتی کوي، بوج زیات پېرولي، اکثره کور کار زیات پې کوي، پټوي کار پې کوي، غواو کار پې کوي، نو هغسې هغه کار ونه کوي، بیچاره زور یې په بار نه سي، یا ستړي وي، نو بیا په دې باندې ظلم کېږي، وهل کېږي د لیور له خوا، د خواښې، خسر له خوا، او بیا یا میړه ته خودل کېږي، میړه سره اړیکې خرابېږي. نو هغه داسې ښځې وي سي هغه په یو ښاري ښځه سي کلیوالي سیمو ته واده سي، نو دا مشکلات وي، ځکه ښار کې خو خاری خزی غصی وی دومره دا کارو سره بلدی نوی دا کور کار یا د غواو کار په کلیوالي سیمو کې خدا استا اکثر کور کارونه په خزو کې، خټه په خزو کې، غواو کار په خزو کې، او د پټوی نه در زیات شوتاله او د غنم دار څه په خزو ری به کلیوالي سیمو کې.
ډاکټر نرګس بیا د خزو له خوا په خزو باندې د خشونت درې لوی علتونو ته اشاره کوي، وای ترغه چې خلکو ته عامه په هواي ور نکړی شي د استونځي پروانی وي.
درې خاص عوامل چې د ما په خپل سرګې لیدلې دي. کله یو مور پسیږي لکه خپل زوی ته وایي چې زما په خوښه واده وکړه، یا هغه لک پسیږي نه وایي زه په خپل په خوښه واده کوم، هغه لک زی خپل په خوښه واده کوي، هغه چې کله نوی کور ته راشي بس مور پسیږي، هغه ښځې سره جنگ جګړې جوړېږي، خپل انګور سره لکه جګړې وي، جنگ وي، ټوله ورځ خشونت د ښځو سره باندې وي، که نه چې لکه ته زما په خوښه ناوې شوې نه، ته زما په خوښه دلته کور کې نه راغلې، زه نه غواړم چې تا سره خبرې وکړم، زه نه غواړم تا سره ژوند وکړم، زه بالکل نه غواړم چې په یو کور کې تا سره به هغه هلک مجبوره دی چې په یو کور کې خپله ښځه م وساتي خپله مور م وساتي. د هغه اقتصاد صحیح نه ده، هغه نشي پوره کولی چې لکه بیله ژوند وکړي، چې مور ته بیله خرچه روړي، خور ته لکه مور ته، نور کورنۍ ته او خپلې ښځې ته بیله، چې دا ډیره سخته ده یو هلک نه. همدغه عوامل دي. او بله دا دی چې اوس مکتبونه بند دي، جنکۍ نشي کولی چې لاړ شي کورس ته، لاړ شي پوهنتون ته، لاړ شي مکتب ته، لاړ شي خپل درس ادامه ورکړي، چې هغه نیمه ورځ بهر وي. دغه سوچ دغه فکر بدله کیږي نه، هغه ټوله ورځ کور کې ده، کار کوي، زحمت او بس هغې ته نور لاره پاتې شوې نه دی، نو بس هغه مجبوره ده چې هغه سړی کیږي، خسته کیږي د کارونه، دغه نه د مور فرمانه شي کولی، هغه مور پسیږي خپله لور بخي یا جنگ جګړې کوي ورسره، چې ته اوس کور کې ته باید کار وکړې، که درس نشته دی نو ته به خامخا به ته پاسیږي د کور کارونه به کوي. هغه جنۍ چې ده پله درس پسې خفه دي، هغه تشویش کوي، د هغه روحي بالکل صحیح نه ده، بالکل خپل روحیه د لاسه ورکړې ده، هغه هیڅ نشي کولی چې وکړي. یو عوامل خو دغه دی چې ډیره دردوره ده، چې دا ټوله کورونه کې اوس دغه جنگ جګړې جوړې شوې دي. خاص عوامل دا دی چې اقتصاد دی، چې هر کور کې اقتصاد خرابېږي هغه کې خامخا جنگ جګړې خشونتونه زیاتې وي، بخصوص افغانستان کې اوس لکه سل کورونه کې مونږ ګورو نویا پنځه نویا کورونه اقتصاد صحیح نه لري، خرابې دي، شرایط خراب دی، کاروبار نشته دی، نو د دې په اړه د کورونو کې د خشونتونه زیاتې کیږي، ځکه چې یو سړی نشي کولی، کار نشته دی، بار نشته دی چې هغه کار وکړي، لکه چې څه د هغه ښځه غواړي، د هغه بچي غواړي، هغه نشي کولی چې د هغې خواهشاتونه په پوره کړي، نو هغه ښځه چې پاسیږي خپل خاوند ته خو څه نشي ویلی، ځکه چې افغانستان کې مرد سالاري وایي څه وایي ورته، هغسې دی، هغه خپل سړی ته څه نشي ویلی، پاسیږي خوښې سره جګړې کوي چې ستا زوی ولې کار نه کوي، ولې زمونږ چې زه څه غواړم زما هغه خواهشات نشي پوره کولی، یا زما دا بچی مانه جامې غواړي، کالي غواړي، یا خوراک مانه غواړي، یا خپل خرچه مانه غواړي، زه به د کوم ځای نه وکړم چې د خپل بچو ته ورکوم. همدغه خبرې دي چې پاسیږي یو انګور خپلې خواښې سره جګړې کوي، یا اندرور پاسیږي ورندار سره جګړې کوي چې دا کار نشته دی، نو زما ورور څه کولی شي چې تا ته به ستا خواهشاتونه پوره کړي، یا ستا بچو اوس نشته دی. بس همدغه اقتصاد دی چې په هر ډول وي، که بیکاری وي، که بل څه کال څه وي، خو اقتصاد خاص او خاص همدغه اقتصاد دی چې کورونا کې خشونتونه راوړي دي، چې همدغه دی. بس بیا انګور خواښې سره، خواښې انګور سره، ځینې کورونا کې ما لیدلی دی چې جنۍ مور سره جنګ کوي، چې لکه پلار مې ولې چې زه څه غواړم هغه زما خواهشاتونه نشي پوره کولی، ولې نه کوي؟ دا بابا ما باید خامخا زما خو چې زه څه غواړم زما پلار به پوره کوي، خپل مور سره خفګان کې، خپل مور سره جنگ جګړې کې، مور پسې خپل لور سره چې نشته دی یا کاروبار نشته دی. همدغه ډېرې ځینې عوامل دي چې همدغه بایس کېږي چې یو کور کې خشونت راوړي، هغه خشونت چې بیا پسې یو ښځې بل ښځې سره، سړو سره خو نشي کولی، نو بس دغه بیا مجبوره کېږي چې لکه مور خور سره، خور مور سره، او دغه انګور خواښې سره، خواښې انګور سره. بس همدغه عواملونه دي چې دا فسیږي یو ښځې بل ښځې سره خشونتو کې، دا خشونتونه زیاتېږي کورونه کې.
محمد امین چې خپله یې درې لونه واده کړي وایي چې له بده مرغه په اکثره کورنیو کې نوې ناوې د یوې زندانی په څیر ژوند کوي.
متاسفانه چې ښځه په جامعه کې داسې یو ژوند کوه لکه د زندان په شکل باندې، او هغه راس فکر کوه چې ته موږ دلته راواده کړلې په دو کور کې وي، نو د موږ ټولو چې مشران یو خاښ یو هر سره دو ټولو خبرې به منې، موږ چې کوم امر کول هغه به منې. دلته بیا شریعت ورته حق ورکړی بیا چې د یوې ښځې نه کار نه خدمت په هېچا پورې اړه نه لري، هغه د دې خپل انسانیت که وکوله هغه بېله خبره ده. کمی ښځه یوه کورنۍ کې خپل مستقل ژوند لري، د میړه سره هغه ژوند لري چې بس د دې هغه وي. شریعت دا هغه ورته ورکړی دی چې هغه ته میړه د حق نه لري چې تا ته ووایي چې دغه زوی ته د شودې ورکړه، که دا ووایي چې نه ورکوم یا د ما دپاره په کزامه راکړه، هغه راته تعین که هم باید ور یې کړو، او نور د کار حق هم نه پی لري. دا ځکه تاوتریخوالی پیدا کېږي چې دا ښځې تر کورني کارو لاندې په یو غټ بوج واقع کې وي، ځکه دوی نشي کولی، ځکه هغه کار چې په دوی باندې کېږي هغه تحمل د دې نه لري. بالاخره دوی بیچارهګانې دغه تاوتریخوالی پیدا شي چې حتما د خاښې سه دغسې د دور او د یور او د دو ټولو سره داسې یو خبرې وکړه چې هغه باعث د دې وګرځي چې جنګ او خشونت او بالاخره طلاق. نو زه فکر کوم چې د موږ په نننه جامعه چې تر اوسه پورې دا مشکلات حل شوی نه دي او نه شریعت شاید دومره پاملرنه کړي او نه د غسور په وړاندې تاسو کوم رقم باید وشي او متاسفانه د ښځو ژوند ډېره تریخ دی. دا د ما په فکر باندې چې کله واده شي خپل کور شي باید ورته مستقل خپل ژوند او زندګي ورکړي شي تر څو پورې چې دا په جامعه کې د دې حق لري چې داسې مستقل ژوند وکړي دا پکم یو ښه مدیریت ولري او ښه رهبریت ولري د امضا دپاره د اولادو په مقابل کښې دلته متاسفانه د دوی اولادونه ډېری وخت د دوی نه پاتې په دې وي چې د بل ته غلاندې وي لکه د خاشې د پسر د لیوره همدارنګه د نورو ته غلاندې وي.
له ښځو سره د ښځو لخوا د تاوتریخوالي موضوع مو له رواني اړخ څخه هم څېړلې ده. افغانه روانشناسه شمه کټوازی وایي هغه میرمنې په نورو میرمنو باندې ظلم کوي چې له دوی سره ظلم شوی وي. له هغلې شمې سره مې مرکه کړې چې په ګډه یې سره اورو.
زما په نظر د ښځو لخوا په ښځو هغه وخت خشونت کېږي چې کله هغې ښځې باندې خشونت شوی وي، لکه مثلا یو خواښې هغه وخت په خپلې نګور باندې خشونت کوي چې له هغې سره خشونت شوی، هغې سره بد رفتار بد چلند شوی. دلته بیا انسان د اروایي له نظره عقدې کېږي او غواړي دغه عقدې خالي کړي په مقابل لوی باندې ظلم کوي. څوک په دا منفي شکل خالي کوي لکه مثلا په ظلم شوی ده غواړي ظلم وکړي، خو څوک بیا مثبت شکل باندې تحلیل کوي چې مثلا په دې ظلم شوی ده دا ظلم نه کوي. او دا ښه برخه ده، دا ډېر کم خلک دا کار کوي، لیکن عموما ظلم هغه خلک کوي چې ظلم پې شوی او د یو څه په اړه د یو موضوع په اړه عقده یې شوی وي، د دوی باندې دا رفتار شوی هغه کوي. عموما انسان ضعیفه ده او دا کار کوي. مثلا که چیرې قدرت ته ورسېږي په یو چا ظلم شوی هغه ظلم کوي.
مثلا څه رقم ظلم څوک په چا کوي؟
لکه مثلا په یو خواښې باندې کله چې هغه نوی ناوی وه په هغې باندې کور کې ظلم شوی ده، په هغې باندې ډېر شاقه کارونه کېدل چې ته نوی ناوی لکه پخواني رسم رواجونه چې موږ او تاسو درلوده. اوس که په دغه زمانه کې په یو شتمه پېړۍ کې هغه نور کور ته راولي هماغسې توقع ورنه لري چې ته هغه درانه او شاقه کارونه وکړه، که چېرته یې ونه کړي بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کېږي چې ما کول او دای نه کوي، یعنې دا له مانه برتري لري. نو دلته ده چې د تاوتریخوالي اصلي هغه ریشې راپیدا کېږي او دا ظلم کوي په یو بل باندې. نو دلته زه وایم ظلم هغه څوک کوي، ظالم هغه خلک دي چې په دوی باندې ظلم شوی. هیڅ وخت هغه څوک ظلم نه کوي چې په هغې باندې ظلم نه وي شوی، هغه د عاطفي خواستونه چې دي هغې دي هغه برآورده شوي اوسي.
دا کوم بد عواقب لري کله چې یو کور ته انګور راودېږي په هغې باندې خواښې ظلم کوي، درور ظلم کوي، د لیورې ښځه ظلم کوي، د دې هغه بدې پایلې څه دي؟
بالکل دا ډېرې زیاتې بدې پایلې لري په آخر کې. لکه مثلا موږ په دې باور یو چې په یو خواښې باندې ظلم شوی هغه بیا په خپلې نګور باندې ظلم کوي. تاسو فکر وکړئ چې دا څومره اوږدمهالې بدې پایلې لري، یعنې د هغې نور ته دا ضرر رسولی شي. او بل دا چې دغه یو نور چې یو کس چې یو کور ته راودېږي راځي هغه په څومره ارمانونو او ویلو هغوی کور ته راځي. نو دلته کله دې سره بد چلند کېږي بد رفتار کېږي دا خو له ګډ ژوند څخه ناهیلي کېږي، دا نه شي کولی له خپل خاوند سره چې هغه سې ژوند چې باید یې جوړ کړي جوړ کړي. بل دا چې دا ماشوم راوړي غواړي یو نوی ژوند جوړ کړي، نو نوی ژوند ته پلانونه جوړ کړي. کله چې دا له دې سره داسې یو شیانو سره مخ کېږي چې هغې سره کور کې بد رفتار کېږي بد چلند کېږي، نو دا په هېڅ صورت نه شي کولی خپل ځان ته خپل خاوند ته او حتی خپل راتلونکي ماشوم ته توجه وکړي، هغې ته یو پلان جوړ کړي، هغه ماشوم سمه روزنه وکړي. نو زما په نظر ډېر زیات څوک چې متضرر کېږي یو ماشوم په ټولنه کې په همدې کور کې متضرر کېږي. کله چې یو مور د خشونت د تاوتریخوالي لاندې اوسي هغه مور څنګه کولی شي د هغه ماشوم عاطفي خواستونه فزیکي خواستونه فیزیولوژیکي خواستونه هغه ټول خواستونه چې یو ماشوم لري هغه ورته برابر کړي، په داسې حال کې چې یو مور خپله له ځینو شیانو نه محرومه اوسي، خپله د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هی هغه کولی شي جامعې ته یا ټولنې ته یو سالم ماشوم تقدیم کړي؟ په هیڅ صورت یې نه شي کولی. هی هغه کولای شي یو سالم کورنۍ پر اتلونکې جوړه کې نشي کولای ځکه چې هغه خپل د فشار او تاثیر لاندې دا کار نشي کولای. کغواړو چې زموږ ټولنه سالم اوسي اول باید زموږ دغه دوه اړیکې چې په لومړیو کې سره جوړېږي لکه یو څوک ښځه او نر سره واده کوي دا باید سالم اوسي، بیا هغه کولای شي ټولنې ته سالم ماشوم تقدیم کړي او همداسې زموږ ټولنه سالمه کېدلی شي.
بله، اوس که یو کور ته یو ناوی راودیگی او مخکې د دې په خوا کې باندې بد چلند سوی وي، دا موږ غواړي چې په کور باندې بد چلند وکا، د هلته به دغو اندرور ته یا د لیورې ښځو ته څه پیام ولرو چې په تا باندې بد چلند سوی نو ضرور نه ده چې انتقام اوس د دغې نوي ناوې نه واخلي، که نه تا خو هغه بل تیر وخت بیرته نه راګرځي، هغه خو نه جبران کیږي، د هلته به دوی ته څه ولرو؟
ډېره ښه پوښتنه. انسانان دغه خپل ظلمونه چې په مخ شوي کوم وخت دی چې په مونږ کې د اروایي له نظره جوړ شوي دي، مونږ تل غواړو دا په منفي شکل تخلیه کړو او ځان ورڅخه خلاص کړو. په منفي شکل دا معنا لکه په ما ظلم شوی دی، زه هم باید ظلم وکړم تر څو زه هغه خپل آرامښت هغه سکون ته ورسیږم. خدای منفي شکل ده، او ډیر کم انسانان دي چې قوي دي او هغه په مثبت شکل باندې ابرازوي. لکه مثلا په ما ظلم شوی زه نه پرېږدم په بل چا ظلم وسي، په ما د یو خزی له طرف ظلم شوی د نه غواړم په یو خزی باندې ظلم وکم کله چې زه قدرت ته ورسیږم. او دا کار ډیر قوي انسانان هغه انسانان چې مکمل پر ځان باور لري او ظرفیت او توانایی لري دا کار کوي. او دا زه فکر کوم دا هغه سی یو کار دی چې موږ ته سکون راکوي. کله چې موږ ته یو څوک بده خبر کوي په مقابل کې موږ هم ورته بده خبر کوو، موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ احساس خرابیږي. که چیرې موږ صبر کوو هغې ته یا په مقابل کې یو ښه خبر کو، دا موږ ته د سکون احساس راکوي، هم د اسلام له نظره هم د ارواپوهنې له نظره. که چیرې موږ ورته وګورو موږ د یو چا جواب که چپیډه جواب په چپیډه ورکړو نو دا موږ ته د سکون او آرامښت احساس نه راکوي، خو که چیرې موږ چوپ پاتې کېږو یا ورته صبر کوو او حوصله کوو دا موږ آراموي. نو زه فکر کوم که څوک واقع مسلمان اوسي او لاروایي اړخه تعلیم واوسي، کومه رواني ستونزه ونه لري، نو دا کسان به خپل هغه احساسات په ښه شکل کنټرولوي او ابرازوي به. نو بیا هم زه دا وایم چې د خپلو احساساتو په اړه باید لا ډېر زیات مطالعه ولري او آګاهي ترلاسه کړي، او پر هغه چا چې ظلم شوی د هغه ظلم ونه کړي، ځکه بیا دغه سي د کړۍ ادامه پیدا کوي. دا ښه ده چې دا کړۍ نور ماته کړو. که چیرې یو خواښ یې په خپلې نګور ظلم کوي مطمئن اوسه چې دا به بیا په خپلې نګور ظلم کوي او دا کړۍ به همداسې اوږدېږي. راځي چې دا کړۍ نورې ماتې کړو. ښه ده چې دا د ظلم کړۍ ماتې کو، د دې په ځای د محبت کړی وغځو. د ژوند د محبت لپاره کم دی، نو نه پوهېږم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. زموږ دونه ژوند نه ده چې موږ راځو په دې کې نفرت کوو، له دې کې غچونه اخلو قصونه اخلو، دونه ژوند نه لرو. دا لا د محبت لپاره ډېر زیات کم دی.
بله، وای دا ژوند د محبت لپاره کم دی، حیران یم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. په دې کې یو ډېر لوی پند پروت دی، البته که څوک یې عملي کړي. په دوهم خبرې وکړې چې کله یو خواښ یې په انګور ظلم کوي دې ته څه کول پکار دي. رابسو مقابل لوري ته، که چیرې یو انګور باندې ظلم کېږي، هغه له یوه بل کوره راواده سوې ده، هر څه سره نابلده ده، دې ته په نوي کور کې ټول شیان نوي دي، په دغسې وخت یوه خبر له درور ناوري، یوه له خواښې ناوري، یوه د لیورې ښځې ناوري، دغلته دغې نوې ناوې ته دغې نجلۍ ته څه کول پکار دي چې خپل ځان له لاسه ور نه کړي، خپل مهارت لکه څنګه چې لري له هغه نه کار واخلي او ژوند ته دوام ورکړي. که څه هم په دې باندې له هرې خوا نه په عامه خبره باندې ګزار کېږي، دغې نوې ناوې ته څه کول پکار دي؟
مظلوم او ظالم دواړه ګناهګار دي، ځکه چې ظالم ظلم کوي ګناهګار دی، او مظلوم په دې ګناهګار ده چې ولې پرېږدي په ظلم وشي. نو که چېرته یو نوې ناوې راودېږي او په هغې باندې ظلم کېږي او دا چوپاتې کېږي، دا د دې ګناه ده، ځکه چې انسان ته هیڅ وخت د هغې حق ورکول کېږي نه، دا حق به باید وغوښتل شي. او کله چې په یو چا ظلم کېږي دا باید تحمل نه کړي، ځکه د دې حساب هم ور نه کېږي. دا زموږ وجود چې ده دا زموږ نه ده، د خدای پاک یو امانت دی چې موږ ته یې راکړی، او د دې سالمه ساتنه، د موږ د روان ساتنه، زموږ د جسم ساتنه، دا په موږ باندې فرض ده. نو که چېرته موږ ظلم تحملوو د دې په ګناه کې مونږ شریک یو، مونږ ګناګاری یو، او هیڅ وخت باید ظلم تحمل نشي. د دې په مقابل کې باید انسان راپورته شي، او مظلوم باید همیشه نه واوسو چې زه یې تحملوم اوس په ما خوښ یې، یا بل هر هغه څوک دي چې ظلم کوي او باید زه یې تحمل کړم. دا سمه خبره نه ده، خو ښه خبره یې دا ده چې د دې ظلم په مقابل کې مونږ څنګه راولاړ شو، او څنګه مثلا خور سره جوړ جاړی وکړو. مثلا کینو په یو مسله کې چې مثلا زما خوا کې د موږ سره همیشه جنګ او جنجال کوي، څومره ښه ده چې یو ورځ ورسره کینو او ورسره بحث وکړو چې په څه باندې هغه خوشحالیږي، هماغه کار وکړو. مطمئن یم چې اکثریت خواښي هم دا نه غواړي چې یو څوک کور ته راولي او ټول هدف یې دا اوس چې په هغې باندې یوازې ظلم وکړي او خپلې عقدې پرې خالي کړي. هغه به هم خامخا ډېرې زیاتې هیلې له هغې څخه لري، ډېرې ارزوګانې به لري، خو صرف غوښتنه به یې دا وي چې هغه احترام شي. زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک د احترام وږي دي، ځکه چې هغوی ته احترام نه دی شوی. نو که چیرې یو نوی ناوې راځي او مقابل لوري ته احترام کوي، دا به د دې د سکون او د آرامښت سبب کیږي. نو دا احترام دې کوي، او دا مثلا په دې کې کم نه راځي څوک. خو که چیرې په ظلم کېږي، زه نه وایم د هغه ظلم په مقابل کې دې هم آرامه اوسي، باید پوښتنه وشي چې ولې په ما ظلم کېږي، ولې مسله څه ده. نو کله چې دا پیدا کړو چې ولې په دې ظلم کېږي، بیا هغې ته الله را پیدا کول هم ډېره اسانه دي. نو که کینی او دغه مسایل حل کړي، دا به ډېر ښه وي. ډېری مسایل موږ په خبرو کولو، له یو بل سره په مشوره کولو حلولی شو، خو ډېری زموږ په ژوند کې چې مسایل دي، په هغې باندې موږ مشوره نه کوو او خبرې نه کوو. مثلا له خواښي سره نه کینو چې ته له ما نه څه غواړې، زه له تا څه غواړم، کوم شیان باید زه په نظر کې ونیسم، ستا په کورنۍ کې کوم شیان ارزښتونه دي. په دې باندې یو څوک چې نوی کور ته ودیږي، باید په دې هر څه باندې پوه شي چې په دې کور کې کوم ارزښتونه دي چې باید زه ورته توجه وکړم، کوم شیانو په مقابل کې د دې کورنۍ غړي اساس دي باید چې زه یې په پام کې ونیسم، کوم شیان نه دي ورته ارزښتونه. نو یو نوی ناوی که دغه شیان په نظر کې ونیسي، زه مطمئنه یم چې هم به د دې ژوند جوړ شي، او هم د دې د کورنۍ هغه خواښي چې کوم خواستونه ورنه لري، او هم به دا وکولای شي یو ښه ژوند جوړ کړي.
کله چې په یوه کورنۍ کې د ښځې لخوا په ښځې باندې ظلم کېږي، دغلته بیا نارینهو ته څومره زمینه مساعدېږي چې دوی هم خپل زورواکي په ښځې باندې عملي کړي؟
ډېره زیاته، ځکه چې سړي بیا په دې باور کېږي چې دا ښځې خو بدې دي، راځي چې موږ هم ظلم پرې وکړو. یعنی تر دې حده ښځې بدې دي چې هغه نشي کولای په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي، له یو بل سره سم برخورد وکړي. نو دلته چې زمینه ورته برابرېږي، مثلا که یو نګور نشي کولای له خپلې خواښې سره جوړجاړی وکړي، زه مطمئنه یم چې د هغې خاوند ته هم دا یو زمینه برابرېږي چې یا زما په مور کې مشکل ده، او یا هم زما په میرمنه کې مشکل ده. چې اکثریت وخت به فکر دا کوي چې زما په میرمن کې مشکل ده، ځکه له مور نه خو به دا یو کامل شناخت لري. نو ډېر بد هواغب لري، د ښځو په وړاندې ډېر بد نظر پیدا کوي. دې ته زمینه برابرېږي چې ښځې ډېر څه د لاسه ورکوي د سړیو له طرفه.
په لنډو ټکو کې د نتیجه ګیري په توګه ست خپل مرکه سره راټول کړو، هغه میرمنو ته یو څه ولرو چې دوی یو په بل باندې خوشونت کوي، یواله بل سره تاوتریخوالی کوي.
دا ژوند زموږ او ستاسو د مینې لپاره ډېر کم ده، او که چېرته موږ مینه کوو، زه مطمئنه یم چې موږ به هغه اصلي سکون او آرامښت ترلاسه کوو. کله چې نفرت کوو، کله چې یو بل سره جنګ کوو، شخړې کوو، قصونه اخلو، اولین سکون چې اخلي د مقابل لوري څخه نه اخلي، له موږ څخه یې اخلي. زموږ اروایي اړخ به متضرر وي، زموږ روان به متضرر وي چې په هغه چا ظلم کوو. او که چېرې مینه کوو، محبت کوو، اولین کس چې سالم اوسي هغه به موږ اوسو. نو د بل چا دپاره نه، راځئ د خپل ځان دپاره مینه وکړو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
همچنان تاسو هم مننه، سلامت اوسئ.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211400. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه می اومنه د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د معلوله کسانو په حق باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب په پایل کې خپل په دې خبرې راته وکړي چې معلول کس چاته ویلی سو.
معلول هغه انسان دی چې هغه خاص احتیاجات لري، د نورو سالمو انسانانو سره هغوی توپیر لري. دغه معلول انسان جسمي کمچا لري او مختلف لاملونه جوړېدای شي. ځینې خو کېدای شي د مور پلار نه همداسې معلول پیدا شوی وي، هغو ته به موږ تاسو میراثي وایو، میراثي معلول وایو، او ځینې هم د ستونزو، جنګونو او د نورو مشکلاتو په وجه باندې الله جل جلاله د دوی د بدن یوه عضو ورنه اخیستی وي. نو دا ټول معلولین دي او دا په ټولنه کې تقریبا ضعیفترین او ژوند ته لنډترین قشر دی چې ټول باید ورسره مینه وکوي او د دوی حقوق ورته ورکړي او دوی ته په احترام باندې قائل شي. نو معلول دغه انسان ته وایي.
ډاکټر صاحب اوس براسو په ټوله کې د معلولینو حقوقو ته معلول کس کوم حقونه لري؟
زموږ ستاسو مبارک دین معلولینو ته ډېر زیات حقوق ورکړي. د مثال په توګه باندې د دوی لومړی د کوم حق چې دی، دا د الله جل جلاله طرف نه یو تقدیر دی او د الله جل جلاله دغه یو اراده ده. دوی ته دغه نصیب لیکل شوی چې دوی ته دغه د یو عضو کموالی چې الله جل جلاله ورته ورکړی. نو لومړی حق یې دغه دی چې هغه ته باید مونږ په کم نظر باندې ونه ګورو. هغه که میرزادي معیوب وي او که هغه د جنګ په سبب کې شوی وي د خپل عضو د لاسه ورکړی وي، نو هغې ته مونږ د جوړ انسان په سترګې باندې وګورو. ډېر داسې انسانان شته چې هغوی بعضی اندامونه د لاس نه ورکړي، پښې و لاس نه لري، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر غټ عقلي قوت او طاقت ورته ورکړی. نو لومړی خبره دغه ده چې هغوی ته باید مونږ په هغه نظر باندې وګورو لکه د جوړو انسانانو چې کتل کېږي. دویم خبره دغه ده چې د دوی د ممتلکات چې دي دې باید حفاظت وشي. ډېر داسې انسانان چې هغوی معلولین دي، نو هغوی بعضې قوي انسانان راځي به دوی په ممتلکاتو باندې بیا دعوه کوي او هغه بیا ورنه اخلي او ورنه غصب کوي. وایي دا چې دا ضعیف دی او دا چاته څه نشي ویلی، او خاصا بعضې هغه معلولین چې هغوی خبرې نشي کولی د مثال تفاعل او مشارکت وشي لکه د جوړو انسانانو سره، یعنی د دوی همداسې لیدنه وشي، دوی ته بعضې گفتونه واخیستل شي، دوی ته مینه ورکړل شي، د دوی سره نیکی وشي، احسان ورسره وشي. او لکه د جوړو انسانانو سره چې مونږ تاسو څنګه دوستي، انډیوالي او ملګري کوو، نو باید د معلول انسانانو هیڅ فرق باید ونه شي. ځینې انسانان چې د هغوی نه یو قسم کرکه کوي او د هغوی نه نه غواړي چې ځان ورسره ټچ کړي او نه غواړي چې ځان ورسره ورسره یو ځای کړي او غواړي چې دغوی نه خپل په اصطلاح باندې ځان نه وساتي. اتلان حق زما په نظر باندې چې د دوی د خاصو ځایونو لپاره احترام وشي. لکه د مثال په توګه باندې یو معلول انسان دی، هغه موټر چلوي، د معلولینو لپاره باید جدا پارکینګونه وي. دغوی پارکینګ پارک ته د مثال په توګه باندې باید جوړ انسان پکې ونه درېږي، په شفاخانو مخکې، د میدانوي مخکې، حتی په مولونو، بعضې بازارونو، بعضې عامو ځایونو کې. دغوی کوم ځایونه چې ورته جوړ شوي دغوی باید کاملا هغه وشي، احترام وشي. حتی په پارکونو کې هم زیاتو هیوادونو کې دغه مسایل دي چې دغوی دپاره خاص چوکۍ جوړ شوي، د معیوب یو د معلول یو عکس ورباندې. نو جوړ انسانان دغې کاملا احترام کوي او حتی که چېرته ډېر زیات ضرورت هم وي، نو په هغه ځای کې نه دوی خپله کینی نه استفاده کوي، نه پکې موټر دروي. او پنځمه خبر دا ده چې د معلولونو انسانانو یا پنځم حق دغه دی چې د هغوی د قدرتونو او د استعدادونو باید ډېر احترام وشي. ډېر داسې انسانان لکه مخکې چې ما تاسو مثال کې وویل کېدای شي هغوی معلوله وي، معیوبه وي، پښې و لاسې نه وي، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر لوی لوی فکري قدرتونه ورته ورکړي. او ډېر زیات خلک د هغې بیا په قضا کې نه اوسي، وایي دا داسې معلول دی، ګور دی، اوشال دی، او څنګه دی. نو دغه د احترام د یو غدې چې دوی د استعدادونه باید وشي، باید استفاده وشي. زموږ ستاسو مبارک دین دوی ته همداسې حقوق ورکړي لکه څنګه چې جوړ انسان ته. بالعکس دوی زموږ ستاسو په خشر او زموږ ستاسو ټولنه کې دوی ضعیف انسانان دي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې انما تنصرون وترزقون بدعفائکم، وایي په تحقیق سره ای جوړو انسانانو تاسو ته چې رزق درکوي، روزي درکوي، تاسو ته د هغې معیوبو، معلولو او د ضعیفو انسانانو سره په نصرت او په همکارۍ او په کومک باندې او د هغوی سره په همکارۍ باندې تاسو الله جل جلاله رزق درکوي. یعنی معنا د دې دغه ده چې مونږ تاسو چې جوړ انسانان، مونږ تاسو چې رزق روزي راکوي، د کوچنیو ماشومانو چې هغوی ضعیفان دي هغې په وجه باندې راکوي، د هغه انسان چې ضعیفه دي د هغې سره مونږ تاسو احسان نیکي کوو د هغې په وجه باندې راکوي. نو زموږ ستاسو کېدای شي د جوړو انسانانو حتی ټول ټول رزقونه الله جل جلاله دې خلق په جوان موږ تاسو الله را کړی وي.
bale یو شمیر کسان د معلول سره سم چلند نه کوي، لکه څنګه تاسو ویل چې دوی تر ټولو زیات لومړیتوب لري چې درناوی وسی، احترام وسی. په دې اړه تاسو وایئ ډاکټر صاحب؟
هغه انسانان چې د دې خلکو احترام نه کوي او دوی ته په قدر په سترګې باندې نه ګوري، نو هغوی د هم داسې وډر شي ودې یادیږي چې اسنه چې کوم ورځ زه د دې شي انسان په شان باندې شم. دا خو دنیا ده، نو کېدای شي یو ورځ همدغه انسان د دې معیوب او د معلول انسان په تاثیر باندې شي، نو بیا که داسره داسې بد چلند وشي بیا به دې څنګه تصور وي. او خپل موږ تاسو خپل اولادونه، موږ تاسو خپل د کورنۍ اعضا، موږ تاسو داسې یو قسم تصور کړو چې چېرته دوی په دې انداز باندې وي او دوی سره بد چلند نوشي، نو که زمونږه ستاسو هغه طبیعت به څنګه وي. نو دا خو د الله جل جلاله تقسیمات دي، الله جل جلاله دغوی نه چیرته بعض آزاد جسم مخستی وي، نو نور هغوی ته بدایل ورته ورکړي. هغه کوم نعمتونه چې الله جل جلاله ورته ورکړي په هغې باندې فوکس او تمرکز وشي، د هغې نه ګټه واخیستل شي او هغې ته ډېر زیات توجه وشي. هر څوک چې وي، دا که زمونږ ستاسو په کور کې وي، زمونږ ستاسو په ګاونډ کې وي، زمونږ ستاسو په کلي کې وي، نو هغوی سره داسې یو قسم توجه او داسې اهتمام ورته وشي لکه دا چې بالکل زما د کور عضو دی او زما د کور شریک دی او زما د وینې شریک دی. دومره مینه باید ورته ورکړو چې حتی هغوی داسې احساس ونه کوي چې ولامت د خلک مینه نه راکوي.
بله، په کورنیو کې د ته تام سوتې یو غړی د بیلابیلو عواملو له وجې نه معلول سوی، دوی څه رقم چار چلاندو سره وکړي چې په عامه خبره دغه معلول کس مایوس نه سي؟
دا پنځه حقوق ته چې ما مخکې اشاره وکوله، دا کچیر ته په نظر کې ونیول شي او واقعا دا انسان دا تعامل د معلول سره مایوب سره چ کوي، د الله جل جلاله په خاطر باندې دا ورسره کوي. دا الله جل جلاله تقسیمات دي، کچیر ته ما ته کامل اعزار کړی د دنه دغه عضو اخستی د دنه یو د خاص یو قوت اخستی، نو الله جل جلاله قادر دی چې د ته ورکړي زمونه واخلي. نو د دې سره د ډیر زیات مینه او د لطف او د مهربانۍ باید کار واخیستل شي. حتی د دوی د کوم احتیاجات چې دي، د دوی کوم ضرورتونه چې دي، دا باید ورطرفه شي. ما یو مایوب کته د یمن د او هغه بیچارهګۍ بالکل شلو، دا رباعي شل چې ورته وایي چار اطراف شلو. نو ما ورته چې ستا ارمان څه دی په دنیا کې؟ په زړه کې څه ارمان دی؟ د سترګو نه اوښکې ولاړې، ما ته وایي چې ډاکټر عتیق زما یو ارمان دی په زړه کې، هغه دغه دی چې زه الله جل جلاله ته یوه سجده وکړم. زه نشم کولی چې خپل تندی الله جل جلاله ته په ځمکه باندې کېږدم او د خپل خالق عبادت وکړم او یوه سجده ورته وکړم. کاشکې ما یوه سجده کړې وای که بیا وروسته د مړ شوی هم وای، بیا به زه خفه نه وم. نو د خلکو دومره داسې ارمانونه دي چې یوه سجده الله جل جلاله ته واسو طاقت نه دی ورکړی، او طبیعي خبر ده چې هغه بیا د نور انسانانو په فکر او سوچ کې نه وي. نن زما په فیسبوک او ټویټر کې زما د نن خبره دا و چې ای خلکو، تاسو د کوم نعمتونه چې الله جل جلاله درکړي موږ تاسو په دې باندې احساس نه کوو، په دې باندې موږ تاسو نه پوهیږو چې د کوم نعمتونه د موږ سره شته، که صحت دی، که عافیت دی، که نور نعمت دی. د نعمت موږ تاسو هلته درک کوو چې کله د نعمت زموږ تاسو نه واخیستل شي. لکه دغه انسان چې د یوې سجدې لپاره دی ارمان کړی او د دې یوې سجدې د ارمان باندې دنیا نه لاړل، د موږ تاسو ډېر داسې هغه شیانه چې الله رانه خستی دغه موږ تاسو پر ډېر زیات ورته پاسه کې چې هغه موږ واخلو، کوم نشو کولای چې ځان ته راوړو او لاس ته راوړو. الله وایي چې لئن شکرتم لأزیدنکم، که تاسو د ما تشکر وکوله، زما شکریا هم ادا کړه، زما حمد او سلام ادا کړه، الله وایي تاسو ته به نعمتونه زیات کړم. نو د الله جل جلاله د نعمتونو په شکر باندې هم یو اساسي خبره دغه ده چې داس انسانانو سره باید موږ تاسو د ډېر زیات رحم او د ډېر زیات مرحمت او د ډېر زیات مینه نه کار واخلو، او الله ته دغه یعنی عجز وکړو، دغه زارۍ وکړو چې موږ باندې څه حالت رانه وري. ډېر زیات داسې انسانان چې په سپینو کټونو باندې دوی بیچارهګان پراته دي او دوی نشي خوځېدی، غواړي چې د موږ په شان باندې انسانان دي ژوند وکوي او نورو خلکو ته مینه ورکړي او خپل دغه څلورو ساعته د خپل کورنۍ سره تیر کړي، د خپل دفتر ملګرو سره تیر کړي، د خپل ټولنې سره تیر کړي. نو دغه حق الله ورته ورکړی. الله جل جلاله عادل ذات دی، حتما په دې کې د الله جل جلاله اسرار دي. هغه ته نور بدایل ورکوي، که چېرته په دنیا کې ورته بدایل ورنه کړي، حتما په آخرت کې هغوی لپاره به ډېر زیات بدایل وي. لکه رسول په حدیث کې وایي چې د چانه چې دغه کریمتین په حدیث کې راځي، یعنی سترګې، الله جل جلاله د چانه چې سترګې په دنیا کې اخیستی وي، نو د دې تعویز او د دې بدل په آخرت کې جنت دی. الله جل جلاله ورته په آخرت کې جنت ورته ورکوي. د ګډ ډېر لوی بدله ده په آخرت کې، کله کله په دنیا کې انسان ته بدله نه وي. نو زما هدف دا دی چې دا انسانان چې موږ تاسو په خپل ټولنه کې ګورو، خپل کلو، په خپلو بانډو او په خپل هیواد کې ګورو او په نورو ځای کې، حتی د انساني مینې او د همدردۍ نه هر چېرته چې ګورو، باید هغه ته څومره چې موږ کولی شو ورسره همکاري ورسره وکوو، د هغوی سره د هغوی لاسنیوی وکوو، د هغوی څه احتیاجات او څه ضرورتونه دي، هغه د خپل وس مطابق ورته پوره کړو.
بله ډاکټر صاحب محترم، تاسو خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه وکړه چې له معلول سره نیک چلند د هر وګړي مسؤلیت دی او باید وسره وسی. خو یو بل څه غواړم دلته تاسو نه پوښتنه وکړم، هغه دا ده چې له بده مرغه په یو شمېر سیمو کې هغه معلول کس ته دغه هغه معلولیت یادیږي، په هغه باندې داسې یو نوم کېښودل کېږي چې هغه نوم مناسب نه وي، سترګې نه ویني، هغه ته ړوند وایي. دغسې نوم په هغه باندې کېښودل، بیا هغه ته غږ کول، دا څومره د خدای په قهر باندې انسان ککړولی سي.
د قران کریم کې موږ تاسو یو سورت لرو، همزه ورته وایي. الله جل جلاله وایي چې ویل لکل همزه لومزه. کله کله تاسو مربونی وکول بد نمونه ورته اخستل کیږي، او کله کله هم اشاره کیږي، مثلا د مثال ته باندې انسان د الله ورنه سترګې اخستې، څوک باندې ملنډي وایي، دوه کسان دوه باندې چوخ جوړ کړی، هغه اشاره ورته کوي، لړان ته اشاره کوي، وایي داسې 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 داسې. نو الله جل جلاله دې خلکو ته په جهنم کې په یوه لویه کنده باندې دوی ته تخویف او توعید ورکړی، او دا ورته وایي چې ویل لکل همزه لومزه. هغه انسانان چې په خلکو باندې ملنډي وایي، هغه که چېرته په اشارو باندې وي، او که په اکټونو په فعلونو باندې وي، او که چېرته په خبرو باندې وي. الله جل جلاله تاسو په سورت حجرات کې د دې نه منع کړو چې ایه الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى یکونوا خیرا منهم. ای خلکو، تاسو د یو ډله د بل ډله باندې ملنډي نه وایي، جوړ انسانان د پړندو باندې ملنډي نه وایي، جوړ انسانان د انصاف باندې په ګډانو او په شالانو باندې ملنډي نه وایي. کیدای شي دغه انسانان الله ته لنډ وي. ډېر داسې انسانان دي چې انصاف باندې الله جل جلاله داوی نه سترګې اخیستي، او د قرآن کریم حافظان دي، د هغوی په سینو کې درس پر قرآن کریم دی، او هغه الله ورته د رسول صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې وایي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. بهترین ساسو هغه انسانان دي چې هغوی خپل قران زده کړی او نور خلک ته ورهودلی وي. نو بالعکس دلته خو بیا هغه انسانان چې هغوی جوړ انسانان دي، د هغوی اندامونه جوړ دي، هغوی به معلول دي، هغوی به عقلي غل دي، متاسفانه علتونه لري. دغه انسان باید الله نه ویریږي، او دغه انسان باید آخرت تر وزن نه ویریږي، او د جهنم د کند نه باید ویریږي، او دغه انسان د دین نه باید ویریږي چې حسنه چې دغه ورځ ما باندې روان شي، زما په کوم اولاد باندې روان شي، زما د کوم فامیل په کوم عضو باندې روان شي، نو بیا به خلک قربانه بلندي وایي، او بیا به زه ورته ګورم.
بله ډاکټر صاحب، موږ په دې باندې تر اوسه پورې خبرې وکړې چې یو معلول کس په خپل کورنۍ او ټولنې باندې کوم حقونه لري، او له ده سره باید څه ډول چلند وسي. اوس راځو د افغانستان معلوله کسانو ته. په اوسني وخت کې چې جمهوریت سقوط کړی او په افغانستان کې اوسې طالبان حکومت دی، دوی ته څه کول پکار دي؟ څه ډول د دوی هغه غوښتنې، هغه ضروریات پوره کړي؟
د دوی د غوښتنو او د ضرورتو د پوره کولو په رابطه باندې موږ تاسو ټول افغانان مسؤلیت لرو. حکومت لومړی مسؤل دی، او ملت دویم مسؤل دی. هر څوک چې هر څنګه کولای شي چې د دوی غوښتنې او د دوی ضرورت ورته پوره کړي، نو هغه د دوی د ژوند اساسي ضرورت وي، او حتی که دوی تحسینی ضرورت هم وي، دا باید ورته پوره شي. نو په دې کې باید موږ تاسو ټول افغانان یو بل ته لاس ورکړو. هر څوک چې هر څه کولای شي، هغه که تاجر دی، که بډای دی، که حکومت کې مسؤل دی، او هغه که چېرته رعیت دی، که چېرته د ملت خلک دي، یو بل ټول باید لاس ورته ورکړو. او د دې انسانانو څومره حقوق چې دي، هغه که مادي حقوق دي او که معنوي حقوق دي، باید قانون د دوی نه دفاع وکوي. باید د دوی دغه مالي کوم حقوق چې دي، هغه باید ورته ورکړو. کسی په احسان او پیسې باید ورته ورکړي، او تاخير نشي ورسته نشي. او د دوی سره حتی که چیرته بد چلند کیږي، نو هغه انسانان ته باید جزا ورکړل شي په نظر باندې، ځکه ځینې انسانان چې هغوی ته جزا ورنکړل شي، نو هغوی د الله جل جلاله نه یریږي. نو زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول باید یو بل ته لاس ورکړو. رسنۍ د دوی نه باید دفاع وکړي، او حکومت دوی باید حقوق ورته ورکړي، او ملت دوی باندې باید ترحم وکړي، او دوی باید ورته مینه ورکړي. او زموږ تاسو اکثر ورونه خويند چې معلول دي، هغه متأسفانه د جنگونو په وجه باندې هغه معلول شوی، او هغه به ګناه انسانان دي چې اکثر ګناه نه درلوده، او دا الله جل جلاله په دې تقدیر باندې مبتلا شوی، او دا یو مشکل ورته رسیدلای. نو هغه هر څوک دی، او په هر سبب باندې چې دوی ته دا معلولیت رسیدلای، زموږ تاسو جوړ انسانان باندې د دوی د حق جوړیږي چې دوی ټول قانوني او مادي او معنوي حقوق په سلیمه توګه باندې ورته ورکړو.
bale لکه څنګه چې معلول کسانو مخ خپل شکایتونه وړاندې کړي دي چې دوی ته کوم معاش چې په خاورته تعین سوی ورکول کېده، او بل تقاعد دوی اخیسته، ټول ور باندې دلیل دي. که څه هم د تقاعد مسله خو د ټولو کسانو اوس نسته، د طالبانو له راتګ وروسته تقاعد څوک نسي اخیستل، نه سپینګیري کسان، نه د شهدا او کورنۍ، او نه هم معلوله کسان. خو معلوله کسانو هم دا شکایت وړاندې کړی ده چې دوی د دولت لخوا اوس هیڅ نه حمایه کیږي، دوی ته خپل حق نه ورکول کیږي. دا به یو دولت څومره په عذاب باندې ککړ کړي. البته البته په الهی عذاب باندې.
دې موضوع نه اوس ما ته خپل معلومات نشته چې څه علتونه دي او څه اسباب دي، خو په دې رابطه باندې زموږ تاسو شک نشته چې افغانستان کې زموږ تاسو خاص یو استثنایي وضعیت دی، ځکه هلته رسمي اعتراف نشته په حکومت باندې او کېدای شي ډېرې ادارې داسې ستونزې ولري. خو که چېرته زما اواز مسؤولین اوري نو دا کفایت کوي چې هر مسؤول خپل سر په ګریوان باندې ټیټ کړي او دا ووایي چې زه به الله جل جلاله سوا ته ورځم او الله جل جلاله به زما نه د دې معیوب او د معلول پوښتنه کوي. دا که چېرته امکانات نه وي دا خو بله خبره ده، خو چېرته امکانات وي او د دوی حقوق وروسته کېږي او نه ورکول کېږي نو دا به صحیح خبره نه ده، به صحیح کار نه دی. د دې معیوبو او د معلولو انسانانو په موږ تاسو ټولو باندې حق دی، نو هغه که چېرته حکومت وي او که چېرته ملت وي نو دې حق باید ورته ورکړو او د دوی حقوق باید وروسته نه شي.
بله، په عامه توګه کورنیو ته، ټولنې ته، حکومت ته د تاسو مشوره په غټو ټکو کې ولرو چې دوی ته به څه ویل لري د معلول د حق په هکله. که څه هم خپرونه کې موږ تاسو خبرې ورباندې وکړې، خو د نتیجه ګیری په توګه که د خبرې خپل سر راټولې کړو او یو ځل بیا په غټو ټکو کې وایو چې معلول کوم حقوق لري او باید ادا سي.
د الله جل جلاله رحمت، مینه او مهرباني په سل تقسیم باندې تقسیم شوی. نه نو فساد د الله سره ده او یو فساد زموږ ستاسو په خپل مابین کې خپل اولادونه او کورنۍ او دوستانو ملګرو چې ورته دغه یو فساد ده. نو زه داسې وایم چې راځئ چې د الله جل جلاله د هغه نه نو فساد رحمت او د مهربانۍ او د مینې نه خپل ځان محروم نکړو. راځئ چې د هغو پروردګار او د خالق او د کون د مدبر په خاطر باندې معلولو ته مینه ورکړو، محبت ورته ورکړو، د دوی سره نیکي وکړو، د دوی ستونزې او مشکلات ورته حل کړو. هر چېرته چې معیوب دی، هغه په کور کې دی او په ګاونډ کې دی، د موږ تاسو داسې وبولو چې دا زموږ ستاسو خپل معلول دی او زموږ ستاسو خپل معیوب دی او دا توفیق موږ ورته ورنکړو چې ولاړې پانکي قریه ده او د بستان کې کورنۍ دی، زه ورسره ارتباط نه لرم. نه، موږ ټول ورسره من حیث انساني ارتباط لرو، هغه انساني مینه ورته ورکړو او د خپل خالق او د مدبر د کون په خاطر باندې موږ امینه ورته ورکړو، ترڅو موږ تاسو د ټولو ستونزو د آسماني او د ځمکني مصیبتونو نه موږ تاسو خپل حفظ او امان کې وساتي.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د معلول په حق باندې خبرې وشوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و ډاکټر حیات الله عتیق، تربیه هي چاري علم مال او ملګری.
شام میں بادرا مر جاتا زدا شاد نہ سنا نور خطے شام میں